وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې دي. ازادي راډیو خپرونې او د ازادي راډیو خپرونې د سهار له اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. په دې یو ساعته پښتو خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې افغانستان ته د برتانیا د صدر اعظم ګورډن براون او د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د لوی رئیس جنرال اشفق اکیانی د سفر په اړه راپورونه لرو. پر ځینو نورو مهمو موضوعاتو مو هم مطالب راغون کړي. خو لومړی به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورو.
تاکل شوې ده د ایران جمهور رئیس سبا کابل ترشی د پاکستان د پوز لوی درستیز له ولسمشر کرزی سره په لیدنه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چټکولو ژمنه کړې. د ولسمشر کرزی دوه هم راستیال وایي چې د خزو د حقوقو ناقضین باید محاکمه شي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په عراق کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکونه روانه ده. د خبرونو تفصیل تمکیږي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد له خپل افغان سیال سره د لیدنې په هدف سبا کابل تراشي. نړیوالو خبری اژانسونو د ایرانی منابعو له قوله خبر ورکړی چې احمدی نژاد به له کابل څخه په یو ورځنۍ لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو او د غراس د افغانستان او ایران ترمنځ همکاري او په زیاتوالي خبري وکړي. د ایران د جمهور رئیس په توګه د احمدی نژاد له انتخابیدو څخه وروسته د لومړی سفر دی چې احمدی نژاد کابل ته کوي. افغان چارواکو د ښاغلی احمدی نژاد د دې سفر په اړه کومه تبصره نه ده خو خبری اژانسونو خبر ورکړی چې دا سفر د ولسمشر کرزی په بلنه ترسره کیږي. افغانستان او ایران په خوانی تاریخي اړیکی لري خو په دې ورستیو کې داسې راپورونه خبره شوې چې ګوندی ایران د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره په ټیم راستي کوي. خو ایران دا ډول تورونه په جدي توګه رد کړی دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له ولسمشر کرزی سره د پوزي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. جنرال پرویز اشفاق کیانی د افغانستان، پاکستان او نړیوالو ځواکونو په دریاخیز کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی دی. د جمهور رئیس کرزی یو ویان حمید نمی آزاد رادیو ته ویل چې د پاکستان دغه لوړ رتبه پوزي چارواکی له ولسمشر کرزی سره په لیدنه کې ویلي چې هڅه به وکړي تر څو د تروریزم په وړاندې مبارزه لا چټکه شي. ټاکل شوی ده د افغانستان، پاکستان او نړیوالو ځواکونو د پوزیانو ترمنځ دریاخیز خیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. پاتریو کلونو کې هم د افغانستان، پاکستان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ ورته درې اړخیزه غونډه په کابل او اسلام آباد کې جوړې شوې. د چارواکو په خبره دغه همکارۍ توانېدلې د دواړو هیوادونو په پوله کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په مخنیوي کې ګټوري تمامې شي. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم راستیال د هغو کسانو محاکمه کول وغوښتل چې په دې هیواد کې د خزو حقوق تر پښو لاندې کړي دي. د ولسمشر کرزی دوهم راستیال محمد کریم خلیلی نن د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د خزو د حقوقو د ناقضینو د محاکمې په برخه کې جدي عمل وکړي. د خزو نړیواله ورځ په داسې حال کې په کابل کې لمانځل کیږي چې ویل کیږي لا هم په دې هیواد کې د خزو حقوق تر پښو لاندې کیږي او خزو ته لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه ده شوې. د اورزګان ولایت سیمیز چارواکی وایي چې په چوری ولسوالۍ کې نن په پوځي عملیاتو کې دوه تنه وسلوال طالبان وژلي دي. د چوری ولسوال محمد ګل خان آزاد راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د وویل چې په چوری ولسوالۍ کې اوس هم تصفیوي عملیات روان دي. په یو بل خبر کې د کندهار امنیتي مسؤلان وایي چې نن سهار د کندهار ښار د ښکارپور په دروازه کې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیت قومندان سردار محمد ځاځي آزاد راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې یو مخالف وسلوال وژل شوی او په دې اړه جدي تحقیقات دوام لري. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په شازده مارکیټ کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر و سلویښت افغانۍ پنځه اتیا پوله، یوه اروپایي یورو پنځه شپېته افغانۍ شل پوله، یو سټرلینګ پاوند دوه اویا افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر ایراني تومنه و سلویښت افغانۍ دیرش پوله، او زر پاکستانی کلداری پنځه سوه و شپېته افغانۍ. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه. نړیوال خبرونه له اجمل ان څخه واورئ.
وس هم پام کړی چې سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته اسلام آباد وایي د پاکستانی طالبانو یو مشر چې لال قیدی سره ارتباط درلود ښایي د جمعې په ورځ پر یو کور د هلیکوپټر الوتکې په یو برید کې وژل شوی وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وویل موږ باوري استخباراتي معلومات لرل چې فقیر محمد له یو بل قمندان قاریزی او رحمان سره یو ځای د دې حملې په وخت کې پټه غونډه لرله. رحمان ملک زیاته کړه که چیرې دغه طالب قمندان ژوندی پاتې وي نو دا به د حیرانۍ وړ خبره وي. نوموړی وړاندې وویل د طالبانو یو قمندان فتیم احمد بیا په یو جلا برید کې په مومند ایجنسی کې وشل شوی دی. په عراق کې نن پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکونه روانه ده. دا له 2003 کال را وروسته چې امریکایي ځواکونو په دې هیواد کې د صدام حسین رژیم رانسکور کړ دویم وار پارلماني انتخابات دي چې کیږي. له اتیاو څخه د زیاتو ګوندونو تقریبا 6200 کاندیدان د استازو د شورا د 325 څوکیو لپاره له یو بل سره سیالي کوي. ویل کیږي چې د 19 میلیونو په شاوخوا کې عراقیان د رای ورکونې پر شرایطو پوره دي. خبري اژانسونه د عراق د کورنیو چارو د وزارت د سرچینو له قوله وایي نن سهار په بغداد کې د رای ورکونې د مرکزونو د پرانیست سره سم په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول او تنور ټپیان شول. په زرګونو عراقي امنیتي سرتیري د امریکایي ځواکونو په ملګرتیا د عراق په 13 ولایتونو کې د دې لپاره ځای پر ځای شوي څو د هغه ممکنو چاودنو او نامنیو مخه ونیسي چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ښایي ترسره شي. عراقي رای ورکونکي د یو شمېر شیعه اسلام پالو ګوندونو چې د صدام حسین له نسکورېدو وروسته واک ته رسېدلي او د ځینو سیکولر ګوندونو ترمنځ د انتخاب حق لري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي پر امریکا د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه ساخته کې و چې امریکا په دې توګه د تروریزم ضد جګړې لپاره ځانته یوه پلمه پیدا کړي. د ایران د دولتي خبری اژانس ایرنا د احمدی نژاد له قوله لیکلي چې ولسمشر دغه خبرې د ایران د استخباراتو وزارت له چارواکو سره په کتنه کې وکړي. احمدی نژاد وویل د سپتمبر د 12 نیټې برید ډېر سختګي حمله وه چې د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره لاره خلاصه کړي او پر افغانستان د یرغل لپاره مقدمه جوړه شي. د نوموړي په باور په نیویارک د سپتمبر په 11مه د سوداګرۍ د نړیوال مرکز پر دوو لویو برجونو حمله پیچلی استخباراتي سناریو عمل و. بلخوا تهران دوه روسي پیلوټانو ته دوه میاشتې وخت ورکړی چې زر تر زره د ایران څخه بوبزي. د ایران فارس خبري اژانس د ترانسپورت د وزیر له قبله ویلي دي چې تهران ویلي نور نو دغه پیلوټانو ته چې له یو تجارتي روسي کمپنۍ سره کار کوي ضرورت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په شمال ختیځ کې د روسیې ساختې وي الوتکې په جنوري کې د ناستې پر مهال اور واخیست او تر څلوېښتو زیات کسان پکې ټپیان شول. په عین حال کې د تهران او مسکو اړیکې وروسته تر هغې سړې شوې چې مسکو ونه توانې د ایران ته S-300 دفاعي توغندي ورسوي. د هغه سیستم دی چې امریکایي مخالفت کوي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي د امریکا د ولسی جرګې په یوه کمیټه کې د یو پریکړه لیک صادرېدل به د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې کړي. د دې پریکړه لیک له مخې ترکیه د لومړۍ نړیوالې جګړې په وخت کې د ارمنیانو په عامه وژنې تورنه شوې ده. اردوغان وویل د امریکا د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه فیصله به ترکیې ته زیان ونه رسوي بلکې دوه اړخیزې اړیکې او ګټې به زیانمنې کړي. د نوموړي په وینا ترکیه به بایلونکي نه وي. او چین امریکا ملامتوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي خرابوالي اسباب برابر کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر یونګ جی شي د چین د پارلمان د غونډې په حاشیه کې وویل په دې وروستیو کې د بیجنګ او واشنګټن ترمنځ اړیکې په جدي توګه خرابې شوي او په دې کې چین هیڅ ملامت نه دی. دا تر دې مهاله خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. د خبرونه تر دریو بجو ده. د خبرونه دوهم نیمه هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې په اړه مو په ځینو موضوعاتو دره مطالب راغون کړي دي. د برتانیا صدر اعظم ګولډن براون هلمند ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د ریل برتانوي ځواکونو څخه لیدنه وکړه او هغوی سره ژمنه وکړه چې د سړک د غاړې د بمونو پر ضد به نوې په سلګونو زغروالي وسیلې دوی ته ورکړي. د پاکستان د وسله والو ځواکونو لوی درسیز جنرال اشفاق کیانی چې د درې اړخیزو خبرو لپاره کابل ته تللی له افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو لوړپوړو چارواکو سره یې کتلي. د ولسمشر کرزي وویاند وویل
نظامی عملیات همغږی اطلاعاتی مسائل او د تروریزم پر ضد کده مبارزه او کده مقابله کې دوی تبادل نظر درلود.
د ولسمشر له ویاند حامد علمي سره د هغه د سفر په اړه مرکه لرو. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر په کونړ کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې د هیواد په کورنیو چارو کې د مداخلې لاس واخلي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې وویل چې هر کسان به چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي محاکمه کړي. او دغه راز د روغتیا پروګرام هم د خپرونې په دوهمه برخه کې مه هېروئ. د برتانیا سرعظم ګورډن براون پرون ناببره هلمند ته لاړ او په دې ولایت کې له خپلو پوځیانو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هغوی ته به هر راز وسایل او امکانات چې د ده په وس پوره وي ورکړي. د په هلمند کې وروستي عملیات بریالي وبلل، خو وویل هغسې چې د جنګ په ډګر کې بریا ترلاسه شوې باید د سولې د ټینګولو په برخه کې هم کامیابي ترلاسه شي. د برتانیا سرعظم په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې یوازې درې میاشتې وروسته په خپل هیواد کې سخت انتخابات په مخ کې لري. د افغانستان پوځي ماموریت د برتانوي رای ورکوونکو په ذهنیت مهم اغېز لرلی شي. او د پر حکومت انتقاد کیږي چې افغانستان ته تر لسو زرو زیات سرتیری لیږلي خو هغوی ته کافي او ښه وسایل نه دي ورکړي. هلمند ته د برتانیا د صدراعظم ګورډن براون د سفر په اړه اسمت ساروان راپور لري.
د برتانیا صدراعظم ګورډن براون د شنبې په ورځ هلمند ته په ناڅاپي سفر کې وویل چې په دې ولایت کې د طالبانو پر ضد په پراخو عملیاتو کې تر اټکل شوي نیټې مخکې بریالیتوب یو نوې هیله غوړولې ده. براون په هلمند کې ډیره برتانوي پوځیانو ته وعده ورکړه چې د غزمو لپاره به 200 زغرګاډي ورکړي چې د سړک ته غاړې د بمی چاودنو په وړاندې زیات مقاومت لري. هغه په هلمند کې د برتانوي ځواکونو تر ټولو لوی اډې ته لاړ چې له هغو 400 سرتیرو او پوځیانو مننه وکړي چې د هلمند په وروستیو عملیاتو کې برخه اخیستې وه.
دلته د برتانیا د صدراعظم په توګه راغلی یم چې له خپلو پوځیانو مننه وکړم. تر ټولو مهم کار چې زه یې کولی شم هغه د زړورتیا، مسلکي توپ او له خپل کار سره د وفادارۍ په خاطر د دوی مننه ده. دا ډیره مهمه وه چې پوه شوم دوی پرمختګ کوي. د برتانیا صدراعظم خپلو پوځیانو ته وویل چې د دوی د ملاتړ لپاره به هر هغه څه وکړي چې د دوی د حکومت په وس پوره وي، که هغه د ضروري وسلو او وسایلو ورلی شلوي یا نور اقدامات. ښاغلی براون د هلمند ولایت په 8 ساعته سفر کې په عین حال کې وویل چې مهمه او حیاتي دا ده چې د جګړې په شان سوله هم وګټو. د ژمنه وکړه چې برتانوي پوځیان به تر هغو په افغانستان کې پاتې شي چې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. د برتانیا صدر اعظم په هلمند کې خبریالانو ته وویل له همدې عمله ډیره مهمه ده چې په هلمند کې د عملیاتو له پیله په 10 ورځو کې نړیوالو او افغان ځواکونو د طالبانو په اډې کې د سیمې د خلکو لپاره هیلې وغوړولې. براون چې یوازې درې میاشتې وروسته له سختو انتخاباتو سره مخامخ دی، د برتانیا د مطبوعاتو او خپلو ځینو سیاسي مخالفانو له لوري په دې خاطر له انتقادونو سره مخامخ دی چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ژوند د مسؤلیت لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. د براون انتقاد کوونکي وایي چې د په افغانستان کې خپلو عسکرو ته کافي شمېر هیلیکوپټرې نه دي ورکړي او په نتیجه کې برتانوي پوځیان مجبوریږي چې په سړکونو چې ماینونه پکې شخیشي تګ راتګ وکړي. او له بلې خوا دوی داسې غشتلې زغره وال گاڑی نه لري چې د سړک د غاړې د ماینونو په وړاندې شم مقاومت ولري.
و امر چې د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون پرون ناببره هلمند ته لاړ او په دې ولایت کې له خپلو پوځیانو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هغوی ته به هر راز وسایل او امکانات چې د په وس پوره وي ورکړي. په همدې حال کې د سلسله نړیوالې کمیټې په یو بې سارې توند اعلامیه کې وسلوال طالبان په دې غندلي چې د هلمند مارجې ولسوالۍ په کوڅو، کروندو، دیوالونو او حتی ونو کې ماینونه او بمونه ایښي او له همدې کبله نه بې ځایه شوي خلک بېرته ورتلی شي او نه هم هلته پاتې خلک خپل ناروغان او ټپیان د درملنې لپاره له کورونو ایستلی شي. نو دا اقدام د جنگ په اړه د منل شوی اصول خلاف بللی او هغه غندلی دی.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال اشفاق کیانی پرون کابل تتللی. د افغان چارواکي وایي چې ښاغلی کیانی د سفر اساسي هدف د افغانستان، پاکستان او ناتو د پوځي مشرانو ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې ګډون کول دي. د ولسمشر کرزي او ویان حمید علمي نن د ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وویل چې نوموړي په کابل کې له ولسمشر کرزي سره هم لیدلی دي. نور به په دې مرکه کې واورو چې په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند له ښاغلي علمي سره کړی ده.
خاغل علمی ویل کېږي چې د پاکستانی پوځ مشر اشفاق احمد کیانی کابل ته راغلی دی. که تاسو د دې د سفر د اهدافو په اړه موږ ته معلومات راکړئ چې دوی په کوم هدف کابل ته راغلی دي.
تاسو ته معلومه ده چې موږ یو دیخیز پروګرام لرو چې د دیخیز پروګرام د پاکستانی نظامي مقامات، افغان نظامي مقامات او امریکایي نظامي مقامات هر درې میاشتې یو جلسه په افغانستان کې لري. نو په دې اساس چې اشرف غني کابل ته راغلی وو او زموږ فوجي مقامات او د همدې فوجي مقامات سره ګډه ملاقاتونه درلودل.
ښاغلی علمي دا وایي چې آیا پاکستانی پوځ مشر په کابل کې له افغان مشرانو سره هم لیده کاته درلودلې دي که څنګه؟
هغه اشرف غني چې مبدو رئیس سره وکتل پرون او مخکې راینه به افغانستان د دفاع وزارت د مقاماتو او نورو فوجي مشرانو سره وکتل.
علمي سبته سو دا ویل شي چې د خبرو اساسي تمرکز سو له افغان مشرانو سره دوی په کومو مسایلو باندې خبرې وکړي؟
خبره د نظامی عملیات همغږي اطلاعاتی مسائل او د تروریزم پر ضد کده مبارزه او کده مقابله کې دوی تبادله نظر درلود او کوم اطلاعات او مسایل چې په دې درې میاشتو څلور میاشتو کې من ته راغلي وو دوی یو موږ سره شریک کړه او د بهتر همغږي دپاره کې لازم همکاري دپاره دوی خبرې درلود.
دا کومه درې اړخیزه غونډه چې ټاکل شوې د افغانستان پاکستان او د ناټو د ځواکونو ترمنځ جوړه شي د دې غونډې اجنډا څه ده؟ په کومو مسایلو باندې خبرې کوي؟
عمده مسایل د سرحد په دواړو خواوو نظامي عملیات په باره خبرې کېږي. کوم عملیات چې کېږي هغوی باید هماهنګي او همغږي ولري او د اطلاعاتي مسایل په باره کې چې څنګه یو بل معلومات یو بل سره شریک کړي او کوم عملیات چې کېږي څنګه د هغې عملیات نه بهتره کار اخیستل کېږي په دې عمده مسایلو وو چې یو بل سره دوی خبرې کوي. او دا مذاکرات دا د اخیزه مذاکرات تقریبا د څو کلو راپدې خوا جریان لري او هر درې میاشت دوی یو بل سره یا په اسلامباد کې په کابل سره کښېني او د نورو آینده عملیات په باره کې د همغږي په باره کې او کوم عملیات چې ترسره کېږي د هغوی نتایج به دوی سری او آینده پلانونو په باره کې خبرې کوي.
کابل ته د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درس جنرال اشفاق کیانی د سفر په اړه د ولسمشر کرزی له ویان حامد علمی سره مرکه وه. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر ارسلا جمال په کونړ کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل افغان حکومت نه غواړي د کوم ګاونډي هیواد په چارو کې لاسوهنه وکړي، خو له ګاونډیانو هم غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې لاس واخلي. دې غونډې ته په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی وو او نور جزئیات په دې راپور کې راوړي.
د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر ارسلا جمال وویل افغانستان ته راغلي بهرني ځواکونه نه غواړي چې دلته د زیات وخت لپاره پاتې شي او همداراز افغان دولت هم د دې پلوي نه دی چې دغه میلمانه د تل دپاره په خپل هیواد کې وساتي. نن چې کومو کسانو د بهرنیو ځواکونو پر خلاف جنگ پیل کړي هغوی خپل دې ته زمينه برابروي چې دغه ځواکونه دلته د زیات وخت لپاره ووسیږي
او تر څو چې دغه جنگ وي دلته دغه خارجان به وي. که څوک غواړي چې خارجان دې له دې ملک نه لاړ شي هم باید راشي امنیت کې دې کار وکړي. اول به امنیت دلته راشي بیا به خارجان. هغه څوک چې جګړه کوي، هغه څوک چې بمونه ږدي، هغه څوک چې ځانمرګي کوي، هغه په حقیقت کې د خارجانو د شتون د دوام باعث ترته ګرځي.
هغه له وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي حکمتیار له طرفدارو جنګیالیو وغوښتل چې باید له جګړې لاس واخلي او خپل جمهوري حکومت سره یو ځای کار وکړي.
هر هغه افغان ورور چې په مختلفو دلایلو سره مرور شوی وي، همدا تاسې هر یو سپینګیری دا وعده درکوم چې تاسې لاړ شي خبرې ورسره وکړي. د وطن غېږه، د خاورې غېږه، د هر چا په مخ خلاصه ده را دي سي د یو افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت مو سره ژوند وکړي.
ارسلا جمال وویل چې افغان دولت د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه کوي او نه هم د دې نیت لري چې کوم ګاونډي ته ضرر ورسوي.
موږ نه غواړو چې ګاونډیانو ته تیګ ورغورځار کړو، موږ نه غواړو چې ګاونډیانو کور ورانګ. دغه حق هم خپل حق ده، د دینی حق ده، د اخلاقي حق ده، د قانوني حق ده چې هغه ته وایي چې زمون کور ته تیګ مرغور، هغه ته وایي چې زمون د کور جوړانې دو په خاطر باندې ستاله کوڅې، ستاله جماعت، ستاله ځمکې نه باید زما په ضد باندې استفاده ونی.
د قومونو او قبایلو چار وزیر ویل د ډیورن کرخې دواړو خواو ته ګډ قومونه میشتي او دوی هڅه کوي چې د پوخا په څیر د دغو قومونو ترمنځ د ورورولۍ فضا پیدا کړي.
لورونو قومونو سره چې سرحد ای خواته پراته دي، دغه سره یو ځای کار وکړو، دغه په خوشحالي کې ځان ګډ کړو، دغه په مشکلاتو کې هم ځان ګډ کړو او هغه پخوانی روابط چې د دې قومونو په منځ کې د دواړو غاړو ته موجود وو هغه بیا راځوندي کړو تر څو یو د بل سره د وروري فضا کې ژوند وکړو. یو قوم ده، یو ارزي کار کې په وایسته باندې جلاسي وي دي، دغه بچیان نور مړ نه شي، د دې مکتبونه نور ونه سوځل شي، د دې تور سره نور کندې نه شي، د دې ماشومان نور یتیمان نه شي.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی او قومي مشرانو خاغلی جمال ته اطمینان ورکړ چې دوی به د مرورو کسانو د پخلاین لپاره پوره هڅه وکړي. د یادونې وړ ده چې له دې څخه وړاندې ولسمشر کرزي ټولو ګاونډیو هیوادونو ته او په ځانګړي ډول پاکستان ته ډاډ ورکړی و چې افغان دولت د هیچا په کورنیو چارو کې د لاسوهنې نیت نه لري او باید چې نور هیوادونه هم د افغانانو له ګریوان څخه لاسونه وباسي او دوی پرېږدي چې د خپل وطن آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ دپاره کار وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
نن د کابل په امانی لیسه کې د یوې سترې غونډې په ترڅ کې د میرمنو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دې غونډه کې میرمنو وویل چې باید د ښځو د اجتماعي او سیاسي حقونو د خوندیتوب په برخه کې افغان دولت او نړیواله ټولنه زیات څه وکړي. په عین حال کې افغان چارواکو وویل چې د ښځو د حقونو تیری کوونکي د هرومرو د قانون منګولو ته وسپارل شي څو په راتلونکي ټول د ښځو د حقونو درناوی وکړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د مجاهد جواد راپورته.
افغان لوړپوړي دولتي چارواکي وایي چې اوس د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نصيحت وخت پای ته رسیدلی او باید عملی جدي ګامونه پورته شي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال استاد محمد کریم خلیلی د خبرې د مرمرو د نړیوال ورځې په مناسبت د یک شنبه پورز په کابل کې په امانی لیسه کې یو جوړ شوی غونډه ته وکړي او ویل چې باید د ښځو د حقونو له تیری کوونکو سره قانوني چلند وشي او مجازات شي.
از هر جایی که چه پدر باشد چه برادر باشد چه شوهر باشد
دی وی له هر ځای او د هر چا لخوا که د مرمنو د حقونو په وړاندې تیری کیږي، که هغه پلار، ورور او یا خاوند وي، باید هرومرو مجازات شي. په کورنیو کې چې د مرمنو په وړاندې کوم تاوتریخوالی کیږي، دا یوازې په هغه صورت کې راکمېدی شي چې مجازات وجود ولري او باید زموږ عدلي او قضایي ارګانونه او پولیس په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو راهیسې د مېرمنو په ژوندانه کې هم ډېر د پام وړ تغیرات راغلي، چې د بیلګې په توګه د ده په وینا له 0-30% ته په تعلیمي ډګر کې د مېرمنو یا جنو ونډه زیاته شوې ده او دا مهال 9% مېرمنې د ادارو مشري یا رهبري په غاړه لري. خو په دغه غونډه کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیشن مشري ډاکټر سیما سمر هم ګډون کړی و او نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د رژیم له پرځېدو راهیسې 8 ساعته نه بلکې 8 کاله تېرېږي او دغه یو دې مودې په پرتله د مېرمنو په ژوندانه کې کافي مثبت بدلونونه نه دي راغلي. اغلی سمر داسې زیاته کړه،
د ښځو وضعیت د طالبانو د وخت نه ښه شوی ده، مګر د قناعت وړ نه ده. تر اوسه پورې موږ ډېر کارونه باید وکړو تر څو چې موږ ښځې انساني حقوق په افغانستان کې تامین شي. زما په خیال اول باید دولت دا تصمیم ونیسي او تعهد وکړي چې ښځې په افغانستان کې موجود ده، هغوی د موجودیت اعتراف وکړي، بیا هغوی په کارو کې اجازه ورکړي، شامل وکړي او بیا یې سپورت وکړي، بیا یې تقویه وکړي. فرهنګ مافیات موجود ده د ښځې په مقابل کې، هغه خشونتونه چې په افغانستان کې ادامه لري، تر اوسه پورې هغه خلک چې خشونت کوي د ښځې په مقابل کې هغه ته هغه ضروري جزا نه ورکول کیږي.
څرنګه چې د مارچ د میاشتې 8 نیټه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، نو په افغانستان کې به هم دغه ورځ د 4 ورځو لپاره په جلا جلا توګه د هیواد په مختلفو برخو کې ولمانځل شي. خو زیاتې مېرمنې بیا ګیله کوي چې په داسې رسمي غونډو سره دوی ته کومه ګټه نه رسیږي، بلکې باید د افغاني مېرمنو د ستونزو د حل لپاره یو شمېر عملي ګامونه پورته شي، په حکومتي او پارلماني څوکیو کې ورته زیاته برخه ورکړل شي او داسې سترې اقتصادي پروژې ورته جوړې شي چې په ترڅ کې یې افغاني مېرمنو اقتصاد وده وکړي او پر خپلو پښو ودرېږي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
د مېرمنو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په اړه مو راپور واورید. دغه ورځ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په کابل کې د ښځو لپاره د قانون جوړولو د اهمیت تر عنوان لاندې یوه 2 ورځنۍ څېړنیزه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ښځو د حقونو د مدافع ټولنو استازو، د ځینو اروپایي هیوادونو غړو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو له افغان دولت څخه وغوښتل چې وروسته له دې د قوانینو په جوړولو کې د ښځو ګډون ته هم ډېره توجه وکړي. اوس به هم د کابل مطبوعاتو ته کتنه وکړو. حامد مومن ته به غوږ شو.
اراده له ایران څخه د افغان کډوالو د وستلو په موضوع بحث کړی او د خپل لومړي مخ په سر کې په غټو ټکو سره لیکلی چې ایران زر نور افغان کډوال هم له خپلې خاورې وویستل. ورځپاڼه په دوام کې په نیمروز کې د کډوالو د چارو د ادارې په حواله لیکلی چې د افغانان په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ریخمو د پله له لارې افغانستان ته شړل شوي دي. ورځپاڼه د همدې مخ په یو بل مطلب کې د طالب مشرانو روسیې نیولو ته په اشاره د سولې په بهیر د هغې اغېزې څېړلې دي. ورځپاڼه په جلا څېړنیز مطلب کې دغو ستونزو ته په اشاره پوښتنه کړې چې آیا د ولسمشر کرزي د سولې طرحه به بریالی شي. هیواد په خپل سر مقاله کې په کابل ښار کې د امنیتي تدابیرو د موثره کولو لپاره د ولسمشر کرزي په مشرۍ د امنیتي غونډې په دې پریکړې بحث کړی چې له مخې له استثنا پرته باید د ټولو موټرو څخه تورې شیشې لرې شي. ورځپاڼه لیکلی چې کابل ښاریان د دې پریکړې کلک ملاتړ کوي ځکه د دوی په وینا د فساد جړه همدغه د تورو شیشو موټرې دي. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ مسله څېړل شوې او لیکل شوي چې په تیرو اتو کلونو کې لاسته راغلې دا بریا باید خوندي شي. افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې د طالبانو د جوړښت په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ هولبرګ پر روسي سرګندونو تبصره کړ او لیکلي چې د باید د پښتنو پر ضد د خپل سرګندونو په اړه بخښنه وغواړي. هولبرګ په خپل روسي سرګندونو کې ویلي چې طالبان د پښتنو یو پاڅون دی او د دوی لخوا ملاتړ کیږي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د رسنیو او دیموکراسۍ په اړه هم یو مطلب خپور کړ او د دوی ترمنځ شته ستونزې څېړلې دي. ورځپاڼه په خپل نننۍ کارتون کې یو ځل بیا په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا ستونزه انځور کړ او کدا خودل شو چې دا په کابل کې د سو بیلابلو ساري ناروغي سرچینه ده. ویسا به د خپل لومړي مغټ څلیک په افغانستان کې د سولې روان بهیر ته ځانګړې کړې او د امریکا د ځانګړي استازي په حواله په غټو ټکو سره لیکلی چې د سولې او پخلاینې په دې بهیر کې امریکا شامل نه ده. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې د ناټو په دې پریکړې بحث کړی چې له مخې بهرني ځواکونه د شپې لخوا د کېدونکو عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته سپاري او لیکلی دی چې افغانان د دا ډول وحشت پای غواړي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د یو رپورټ په سند لیکلی دی چې افغان پوځ غواړي خپلو لیکو ته جګړه ماران جلب کړي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلی چې پینټاګون له دې طرحې تود هرکلی کړی او لیکلی دی چې دا به پر طالبانو یو سخت گزار وي. اصلاح او انیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د پوهنې د بنسټیزه کولو په مسلې بحث کړی او هغه د پوهنې د کیفیت د لوړولو لپاره مهم بلله ده. خو اصلاح بیا هم په بهرنیو هیوادونو کې د پرتو افغان کډوالو ستونزې ژړلې او لیکلی دی چې دوی په ناوړه حالت کې ژوند کوي. او ملي ارمان بیا په خپله سر مقاله کې له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې او لیکلی دی چې دوی اوس یوازې د زور ژبه پیژني او رسله هغې چې کمزورې کړی شي بیا د سولې مسله مطرح شي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې بیا د ناټو د ځواکونو د عمومي قومندان په حواله لیکلی چې اداري فساد او د خلکو بې باوري په افغانستان کې بریا له ستونزو سره مخ کوي. ورځپاڼه د ښځو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې ښځو ته ورپېښې ستونزې څېړلې او لیکلی دی چې دا ستونزې یوازې په سیاسي شعارونو سره نه هوارېږي.
او سم دې بیا رغونی په اړه یو راپور لرو. د تورخم جلال آباد پر لوی لار د سراچی هغه پل چې تیر کال سیلابونو له کبله نړیدلی و بیرته په کانکریټي ډول جوړ شوی او تر جوړېدو وروسته د چارواکو لخوا پرانستل شو. د پرانستلو غونډې ته په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال هم ورغلی و او نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د سراچی د پل پر ځای د کانکریټي فرش د پرانیستو په وخت وویل د امریکا په مشرۍ د ننګرهار پی آر ټي پر دغه پروژه درې نیم لک امریکایي ډالر لګولي. ده وویل
لکه څنګه چې تاسو ورته ګوري دغه واش د ننګرهار د پی آر ټي لخوا څخه په درې نیم لک ډالر په شاوخوا کې جوړ شوی دی چې اوږدواری 360 متر دی او بری 18 متر دی. څلور پل چکان لري. زه د ننګرهار د خلکو په نمایندګي او پروسونو په نمایندګي ډېر شکر کوم د پی آر ټي د امریکا د حکومت دغه څخه چې موږ سره وکړل او ان شاء الله دا دوهم پل او د دوی شپه کې د پاکستان حکومت په ځخه هم پر دې باندې کار شروع کی او د عمومي سړک هم ان شاء الله ژر شروع.
تورخم جلال آباد د لارې موټر چلوونکي که څه هم خوشاله و چې سم دستي ورته لارې جوړه شو خو د اساسي پلاو د تورخم دویم سړک د جوړېدو وختون کې وو. یو تن وویل
موږ د سیمټي پرش په جوړېدو خوشاله سو خو اساسي کار د وسی سبا د به وړي بیت پول دلته جوړ شي او بل د دویم سړک کار ورسره شروع شي. د دویم سړک نه سبیر بار د روزمره په یو سرک باندې حادثه کیږي او مشکلات خلکو ته جوړیږي.
انګرار والی ویل د پاکستان حکومت ورته د دویم سړک د جوړېدو ډاډ ورکړي.
او زید منان د کوم شي ما خبره کی تقریبا دیش لنه تر شلان او کرش ماشینه د پاکستان حکومت راوړي او په اوس کې هیڅ ما خبره کی د سفارت لري چې د حت راځي او د دوهم سړک هم جر شروع شي.
د تورخم جلال آباد څلور اویا کیلومتر اوږد لار د پاکستان هیواد په مرسته یو راسته جوړه شوې او د بلی کار په نیمایي کې له دوه کلونو راځي سپاتې دي چې سیمایز خلک کی د جوړېدو غوښتنه کوي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي.
د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 100.5 څپه هم اورېدل کېدای شي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شکیږو. د خبرونې دوهمې نیمایي لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې فریده هوټ، ډاکټره فریده هوټ سیفي سټډیو ته راغلې او له دې نه به وپوښتو چې دا پروګرام پر کوم موضوع ترخی.
د پروګرام ته مو د زړه یو متخصص ډاکټر راغوخته دی او د زړه په بیلابیلو ناروغیو به خبرې وکړو.
ښه، مخکې له دې چې تاسو ته ور ورسیږي، اجمل ان سټډیو ته راغلی او د عبادت افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سټکی واوروي. مهرباني.
ټاکل شوې ده د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد ل خپل افغان سیال ولسمشر کرزی سره د لیدنې په هدف سبا کابل ته ورشي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال پرویز اشفاق کیانی په کابل کې ولسمشر کرزی سره په لیدنه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چټکولو ژمنه وکړه. د ولسمشر کرزی دوهم رسیال کریم خلیلی وایي چې هغه کسان باید محاکمه شي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي دي. اسلام آباد وایي د پاکستاني طالبانو یو مشر چې له القاعده سره ارتباط درلود، خید جمعې ورځې په یو کور د هلیکوپټر الوتکې په یو برید کې وژل شوی وي. په عراق کې نن پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکونه روانه ده. دا له 2003 کال وروسته چې امریکایي ځواکونو په دې هیواد کې د صدام حسین رژیم رانسکور کړ، دویم وار پارلماني انتخابات دي چې کیږي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي پر امریکا د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه سختګي و چې امریکا په دې توګه د تروریزم ضد جګړې لپاره ځان ته یو پلمه پیدا کړي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي د امریکا د ولسی جرګې په یو کمیټه کې د یو پریکړه لیک صادرېدل به د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې خراب کړي. او د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی وایي هغه روپیه هیوادونه چې روی پولي واحد دی باید د یونان سره مرسته وکړي چې دا مهال کوښښ کوي د پورونو له بحران ځان وباسي.
او سم د روغتیا پروګرام ته ورسیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام چې زفریده هوټ سیفی له خپل همکارانو سره وړاندې کوم، د زړه ناروغیو ته ځانګړې شوې ده. متخصص ډاکټر سلطان ناجی د زړه د جراحي متخصص دی، البته د کابل د صدری ابن سینا روغتون څخه راغلی دی. هغه به تاسو پوښتنو ته ځواب وایي. زړه د انسان د بدن یو ډیره حیاتي برخه یا عضو دی چې عمده کاری بدن ته د وینې او لوینې د وینې د لارې د اکسیجن او نورو ضروري موادو رسول دي. کله چې ماشوم د مور په نس کې وي نو زړه یې په یو خاص ډول کار کوي چې په هغې کې د مور او د ماشوم د وینې دوران له یو بل سره تړلی وي، ځکه ماشوم خپله وینه د مور له بدن اخلي. خو له زیږون یا ولادت څخه وروسته کله کله د ماشوم زړه هسې چې لازمه وي کار نشي کولی، چې په عامه اصطلاح کې خلک بیا وایي چې د ماشوم زړه سوری دی. په دې اړه د یو اورېدونکي پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب به راته معلومات راکړي او دا به هم راته ووایي چې تر کومه حده په افغانستان کې د زړه د ناروغیو د علاج امکانات شته، څنګه کولی شو چې خپل زړه سالم وساتو. که تاسو هم څه پوښتنې لرئ نو کولی شئ چې د زړه د ناروغیو په ارتباط راته ټلیفون وکړئ. لږ وروسته به د ټلیفون نمبرې هم درته ووایم، کولی شئ چې مستقیما له ډاکټر صاحب څخه پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب ناجی، ډیر ښه راغلی. د مخه تر دې چې پوښتنو ته ځواب ووایئ، یوه خبره چې د ازادۍ رادیو په وروستیو پروګرامونو کې ویل شوه هغه ده چې تاسو په خپله د زړه د جراح په توګه باندې په دې وروستیو کې یو ډیر ښه عملیات کړی دی چې د افغانستان په شرایطو کې یو هغه لږو وسایلو سره چې شته دی لوی کار بلل کیږي. یو لنډ معلومات د خپل دغه عملیات په اړه ووایي او بیا به نور وروسته راشو نورو پوښتنو ته چې اوریدونکو کړي دي او یا هم ټلیفون غواړي وکړي.
ښه، سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. دا یو 15 کلن ځوان بو چې په بغلان ولایت کې جبل شوی و په یو چاقو سره. دا هغه 12 ورځې هلته تدوی شوی و، مګر ډاکټر صاحبان د هغه د زړه تکلیف ته متوجه شوی نه و، مګر نور کومکونه ورسره کړی و. کله چې دا ځوان مونږ ته راغله،
بله ډاکټر صاحب، میشه کې مشخصا بسیار بل. چون ما د این مورد راپور داشتیم از شما،
بله بله،
و فقط به طور خلاصه که امی کار بسیار عمده که شما برای از این مریض کردین که در شرایط افغانستان بسیار مهم پنداشته میشه، اما بخشش اگه بگوین خوب خواهد بود.
خب چیزی که تکلیف برای مریض پیش میکردی بود که علاقات خون در جوف پریکارد جمع شده بود، یعنی در یک پوش قلبایی بالا قلب فشار وارد میکرد و مدت 12 روز تر شده بودی منتن شده بود، بنابراین این علاقات باید دور میشد تا فشار از بالای قلب پس میشد و منبع انتان یا میکروب ها دور میشد، پاک میشد. ما فقط با یک شق 10 سانتی متر بالای صدر و یک 2 سانتی متر بالای پریکارد میکار انجام دادیم و مواد منتن و علاقات خون از بالای قلب دور کردیم و قلب از فشار آزاد ساختیم. تمام کار ما می بود.
خب یک موضوع رو من میخواستم از شما پرسان بکنم که امی حال شما شاهد استین و بساس راپورایی که ما داریم، تعداد زیاد مریضای افغان که تکلیف های قلبی دارن بیشتر به پاکستان و در ای آخر خیلی زیاد به طرف هندوستان برای تداوی میرن. شما به حیث یک دکتر متخصص جراحی قلب چقدر میتونین به مردم اطمینان بتین و بگین که کدام مریضی ها فعلا امکاناتش هست در افغانستان که تداوی شوه و یک کوتا یک معلومات بتین؟
بله، ما تو مکمل متخصص جراحی قلب خدا نمیگم، به خاطر که رشته که ما کار میکنیم جراحی صدر است و قلب یک بخش زیر تشکیل میده و کاردیولوژی یک بخش کاملا جداگانه است، اما جزء پروگرام ما هست، چون ما کدام مرکز دیگه برای تداوی امراض قلبی یا جراحی قلب نداریم. در سالهای قبل، شاید 30 سال پیش قبل از جنگ ها، عملیات های قلبی در شفاخانه صدری ابن سینا قابل اجرا بود و انجام می شد، اما بعد از جنگ ها شما می فهمید که تمام اساسات علمی و فرهنگی جامعه ما شما دگرگون شد، بنابراین پروگرام ها هم از بین رفت. فعلا ما شرایطی که داریم عملیات های بسته که تحت شرایط قلب بسته اجرا میشه، این عملیات های امکان پذیر است. عملیات های قلب باز که اکثرا مریضای ما به خارج میره، او ماشین هارت لنگ ماشین یا ماشین کاردی پولمونری بایپاس، ده او عملیات ضرورت است که در افغانستان هیچ وقت نبوده و در اختیار ما هم قرار نداره، بنابراین مریض از این سبب به سبب می امروز به خارج میرون.
یعنی شما به حیث یک دکتر چی فکر میکنین که اگر این مسائل وجود داشته باشه، دکترای افغان این توانایی را خود داشتن که باز این عملیات را انجام بدن؟
بله بله بله، ما خود ما در یک مدت کوتاهی که تقریبا 2 هفته برای صرف بازدید در شفاخانه ترکیه بود، عملیات های قلب باز دیدم و من مطمئن هستم که انشالله اگر زمینه ترن برای دکترای مساعد شود، در ظرف 3 سال یا 4 سال که دوره ترن جراحی قلب باز است و وسایلش در اختیار ما قرار بگیره، انشالله دکترای ما یه عملیات ها انجام داده میتونن.
امیدوار هستیم تو وقت فرا برسه. آله خوب است که به پرسش های شنونده جواب بدیم. یک شنونده داریم با تلفن.
بله سلام علیکم.
و علیکم مهربانی او که عزیز جان.
سلام
علیکم. خبری وکړه
د هله تاسو ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. زه ډاکټر صاحب نیوالند باندې پښتنه کوم.
مهرباني وکړه.
هغه پښتنه دا چې ډېر خلک چې د خپل موبایلونو دې د اکثر اپریشن ته الرزي تاړې، نو دې د سر دې کیخې د لرزه د موبایل یا اپریشن دا هم د زړه لپاره څه تاوان لري او کنه لري؟ یو پښتنه دویمه پښتنه مې دا ده چې د زړه ناروغانې د کوم د څه شي وجنه پیدا کیږي، د څه علت چې د زړه ناروغ پیدا شي؟
سید مننه تنه عزیز جان کورد ودان ډاکټر صاحب در ته جواب وای. ډاکټر صاحب تاسو خو اوریدل د پښتنه یو خیدا ویل چې د موبایل چې خلک د سې ویبریشن یا لرزه کوي، کنه د دې په ځای چې आवाज وکي څوک خبرې چې د ټلیفون دی ورته وای، دا په زړه باندې بد اثر نه لري؟
دا په میډیا کې ما اوریدل دي چې کله کله دا تاثیرات لري، مګر ما د څه شواهد د مونږ تر لاسه نه ده چې دا واقعا تاثیرات کوي کنه. زه فکر کوم چې دومره ډیر تاثیر نه لري.
ها دا ویل چې د زړه ناروغي د څه شي وجه نه، د زړه خو ډیر زیاتې ناروغي دي، مله په مجموع کې دا تاسو کوی چې کم کم شیان دي چې هغه د زړه د ناروغیو پیدا کېدو ته زمينه برابرې او په زړه باندې بد اثر کوي.
د زړه ناروغي خو ډیر اسباب لري، ولادي اسباب لري، میکروبي اسباب لري، د ځینې غذایی اسباب لري، اسباب ډیر دي، مختلف اسبابونه لري. مثلا ځینې ولادي تکلیفونه دي چې د زړه په منځ کې سوری پیدا کیږي یا کوم ځای بند وي، کله
پدلم پام دغه موضوع به بیروستم خبري وکي ډاکټر صاحب زکه یو شاته پوښتنه کړې د ګرو سبب په دې خبري وکي چې د زړه سورې چې د وېدا سمانه او د څنګه ولده ولې تدوي څنګه د پدې به خبري وکي لګروسته یو خو تاسو ویل چې ولادي ناروغي دي چې د زړه د ناروغي سبب کیږي ولادي حالت نور څه شي دي
نور مثلا د سوک چې فشار لري د غوړ غذایی شونه د فشار لکابل پیدا کیږي دم زړه ته رګونه تنګيږي د زړه نورغي اسکیمی چورتوي د تکلیفونه ورته پیدا کیږي
خو یو اوریدون کله رو ډاکټر صاحب د اواز به موږ تاسو وورو چې د کندهار خبري کړي دی او د سرم د شک دی چې ممکنه ده د زړه ناروغي ورته پیدا شي یو د دغه به وورو به تاسو په دې باندې تفسیر وکړي
زه دا کندهار ولایت خبري کوم نن می زلمی دی چې مخبره ډیر ښه یم وزن می ډیر دی دا څنګه صاحب کتي د ساسو د روغتیا په فرونه کې دا څنګه صاحب څخه یو کله او مشوره به برکت راته واخلي چې دا دغه لپاره چې زه مثلا مسولیتونه وکړم نیم ډیر دی او اسانه راځي ما سره وشي تر چا هرڅه کې نه دوه بعد مخکې او هم چې دا خبره هم دا خبره دې په دې نه وي چې پر سر باندې هم پکې ورستان هم نه لرم
نو زلمی جان د ویختو په اړه به خامخا راتلونکو پروګرامونو کې یو متخصص ډاکټر د پوستکي راغوړو همدغه دوه هفتو کې ان شاء الله ته به معلومات واوري چې د ویختو ولیزي او څنګه کې دي شي سړی د ویختو تک د پاره کوم لارې شته او ډاکټر صاحب به درته خبر یو کې خو وس د چاغي په اړه کې خبره وکړنو ډاکټر صاحب نجیب درته وایي چې اول خپل هم د چاغي څنګه لارې لري چې د کم شي او پر اختیا هم د خپل چاغښت د پزړه باندې مسر لري او کني لري ډاکټر صاحب نجیب
بله چغی خود داس خبره چې دا چې سړی باید ډیر چرب شون ونه خوري د کوچنیواله څخه او دا د فشار سبب کیږي دا فشار بیا د دیابت یا شکر مرض سبب کیږي او دا دوه مرزونه د زړه د اکثر امراضو سبب دي بلان دا سړی باید خپل غذایی خوراک اصلاح کی ول شون ډیر ونه خري پروتین کم واخلي ډیر میوجات او سبزیجات ډیر استفاده وکړي
خا ور شون ونه خري
منظمه تمرینات ولري او
خا ور شون ډیر نه خري سبزیجات ولري ور شون
ډیر ونه خري او پروتین هم کم وخوري لګ وخوري سبزیجات میوجات ډیر استعمال کړي
خا اوس نو دا پروتین بده ته معلومات ورکړي چې دا پروتین په چی شي کې دی چې دا اوس پوښي چې
پروتین دا غوخه اگې دا شون پروتین دی
خا
لوبیا مثلا
خا دا د غوخه په باره کې ډاکټر صاحب وایي دا د ډاکټرانو اکثرا توصيه کوي وایي چې کغواړي چې زړه مخوي نو بیا تاسو د سرغ غوخه مخوري په یوازې دغه د مایع غوخه د کب غوخه وي ډیره خوري یا مثلا د چرګ غوخه هم وایي اما ډیره د مایع په غوخه باندې تاکید دي په دې کې تاسو وایي
خو اکثرا دا څه دي چې میوه او د سبزیجات چې دي ډیر ویتامینونه لري پس لږه غوخه هم ضروري دي مګر په دوهم درجه کې راځي او غوړ شون باید ډیر لږ استفاده وکړي
ها
د انرژي ته ضرورت د غوخه مګر دومره ډیر ضرورت هم نه ده کولای شو چې دغه په ځای مثلا حبوبات ډیر ونیسو د 27 کې دی سي
ها حبوبات لکه مثلا لوبیا نه خود او داشین
لوبیا نه خود داس شنو
ها ان تاسو ته دا
تاسو دومره ډیر ضروري نه ده
ها خا تاسو دې ته توصيه وکړه چې خبر دي ډیر نخري غوخه دي ډیر نخري ترکاری دي ډیر خري سپورت دي کوي او ترکاری باب د شین دي خا یو وريدون کې بل لرو
په ټلیفون
خا منظم دي سپورت کوي بل وريدون کې لرو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم سلام
تا ته ډاکټر فیت سلام علیکم
و علیکم سلام مهرباني وکړي
بالې سلام نازه تور دې مخ کې هند ته تلم بیا مې ټول تکلیف خو ځل نه مې نه کړو بیا نو څه سره سره و چې د ورو څلور ولونه لدی دې جمله یو وال دا پلان دی ما او ما سپاک څلې ښکارا دی او زه دې درې شپه ته کیلو دی او نو را څو مری سره مو چې دې ورا کې ما ته وایي چې ډاکټر دوه نیم لکه دې کلدارې هو او ما نه راغلې
خا ډاکټر صاحب درته معلومات وکي ډاکټر صاحب ناجي چې څومره د دې تداوی امکان شته په افغانستان کې درته بووي کې امکانات یې نو د خوخه خبرې چې ته په خپل وطن کې تداوی شي ډاکټر صاحب ناجي تاسو واورید د خبرونه پوښوي
زه د دې په سوال پوه نه شوم چې د دې تکلیف څه و کوم
متاسفانه اوس په ټلیفون کې نه لرو چې هند ته تلې و ما اول ته زړه ماینه کو ډاکټر راته ویل چې د زړه د سلور والفونو نه دی یو بند دی او ما ته ویل چې دوه نیم لک روپۍ په کار دي چې ته عملیات شي ویل چې عمر مې شپږ سلوي ښکاله دی او وزن مې درې شپې کیلو دی وای تاسو راته معلومات وکړئ ما سره پیسې نشته چې زه د وطن نه باندې تداوی وکم
دا مهم دی چې کوم وال د دې مصب شوې دي ځینې والونه دي چې سړی کولی شي د عمر تر اخره پورې هغه سره گزاران وکړي مګر که تکلیف ډیر وي عملیات کېدای شي مګر دا عملیاتونه د زړه عملیاتونه قیمتي دي زه د سسي په قیمت نه پوهیږم چې څومره دي خو هر هیواد کې فرق کوي بیا دا
یعنی تاسو وایئ چې د دې امکان خو هیڅ نشته چې په افغانستان کې داسې تداوی وشي
نه دا دا تکلیفونه هغه ماشین چې ما وویل چې هارت لنګ ماشین دی یا کاردیپولمری بایپاس ماشین دی د دې ماشین په واسطه د عملیات اجرا کیږي
چې نه په هغه وخت کې چې عملیات کوي د زړه او سږي دواړه فعال ساتي دا ماشین که زه سمه پوهېدلی یم
ها بله بله همدغه
دا ماشین تاسو نه لرئ په افغانستان کې
نه
یعنی دا ډیر قیمتي ماشين دی د څنګه د تاسو ډاکټر یې یو څه معلومات وکړي کې دي چې د غستاسو आवाज دغه د روغتیا مسولین هم واوري ممکنه ده دغه هیوادونه چې کومک کوي په روغتیا باندې
مګر دا صحیح ده دا ماشين په خپل هم قیمتي مګر د هر مریض په سر یو فلټر غوړي چې دا وینې فلټر کوي زما په نظر دا فلټر ډیر قیمتي دی په هر مریض باید یو فلټر استعمال شي
یعنی تاسو هم د څه اټکلی ویلې شي د یو ډاکټر په توګه باندې چې مثلا یو مریض باندې به څومره مصرف راځي که د افغانستان په شرایطو کې دا ماشين نه
وي دلته په افغانستان شرایط خو فرق کوي اوس خو موږ دا وسایل نه لرو کنه مګر په هند او پاکستان فکر کوم دا تر اته زره لس زره ډالر کېږي
اته زره لس زره ډالر او اکثر افغانان دا کار نه شي کولای په هر حال هیله من یو چې د غزمنګ आवाज د ازادي رادیو د لارې نه د مسولین هم ووري ممکنه ده چې یو څوک یو فکر ورته وکړي شي او ځینې ډاکټران تربیه کاندي او د وسایل راوړي افغانستان ته تر څو چې خلک د دې سرګردانه نه خلاص شي یو بل اوریدونکو لرو په ټلیفون کې بلې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
مننه ساده جان نه کې را سلام تاسو محترم ملت باندې بشر دوست د ایران
ها بشر دوست زفریده خبرې کومه مهرباني وکړي
بله زما پوښتنه د تاسو ده دا چې د یو ناروغ په سره باندې چلوته د زړه ناروغي ولري دغه په سره باندې د غربت او پردیسی څبره اغیزه لرله شي او په زمن کې ډیره خنده ورته متضرره را تمامي کې کنه او یو بل پوښتنه مې پیشنهاد نه البته شخصي د تا نه ده بخنه ډیره غوړم مګر چې د پروګرام د موضوع نه خارج ده خارج د پیشنهاد زما سیمه او زما مینه پروګرام سره ډیره مینه لرم او د موږ یو ډیر خپل سیمه چې چک ورده میدان ورده ګوراتي چا پولیسواله البته د ګوډا سیمه ډیر وخت په لاس سیمه د سیمه ډیر خپل لري تاریخي داینه لري د فکر تاسو معلومات څنګه شریکم دا چې تاسو په ایران کې پوستي ادرس نه لري او پوستي پښمرام نه لري
دغه پروګرام چې تاسو وایي زما همکار صالح ساقې خلقی جوړي خمخه به هغه د خپل پروګرام د لارې نه ادرسونه وایي تاسو هغه پروګرام ووري زه به تاسو پیغام هم ورته ورسوم هغه تاسو ته حتمن
تاسو د خپل امر درته بیا متزنګ
وایي د پروګرام د لارې نه تاسو چې پروګرام ووري کولای شي چې موږ ته د انټرنیټ د لارې نه راولېږي د خپل معلومات راته په ایمیل کې راولېږي اوس خو د کمپیوټر پر ځای کې شته نو حتما به موږ تاسو سره تماس ونیسو سمه ده کور دی آباد بله ډاکټر صاحب تاسو واورئ د دې خبرې
بله دا فقر چې دا د غذایی فقر هم سبب کیږي او دا د زړه د ناروغي او سبب هم کیدای شي بله
یعنی تاسو وای چې یعنی دا ممکن خو په مجموع کې د سویل شو چې د پښتنه دا و چې یعنی د خپل روحي حالات څومره سر لري مثلا د ویلې چې غربت او لریواله د کور نه د پردیسی د څومره سر لري
روحي حالات د مرز په سیر باندې تاثیرات لري کده شي چې یو مرز خراب شي نورم که سړی روحي تکلیف ولري یا که خوخوي روحي حالت خوي بیا که داسي چې لګ سير مساعد وي
یعنی په دې حساب د دویم پښتنه چې ویل خنده به څنګه سر کې
دومره مستقیم تاثیر نه لري سببی تاثیر نه لري مګر د شدت په اثر باندې تاثیر لري.
د روحي ناروغي ډاکټران ځینی وخت داسې هم وایي چې ځینی خاص روحي حالات دي، مثلا هم د انزایټي یا پریشانی پاغې کې یو ډول دی چې عیناً داسې دی لکه پانیک اٹک چې ورته وایي چې لکه حمله غونډه راځي، او اکثرا هغه مریضان د زړه د ناروغیو په واردونو کې بستریږي، هلته چې هغه روحي ناروغي وي، یعنې د روحي ناروغي او د زړه د ناروغیو ترمنځ هغه سی ارتباط وایي. زما په یاد راغی دا مې ویل یو بل اوریدونکي لرو په ټلیفون کې. بلې مهرباني وکړئ. ازادي
بل خبره ده
بله د دې اوریدونکو خبره به ورو ډاکټر صاحب تاسو په یاد ولرئ. بله مهرباني وکئ.
صحیح ده
باورین د هلمند څخه نه کیږي. السلام علیکم فرید جان، تاسو او محترم ډاکټر صاحب تاسو کار کوم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
بله مهرباني وکئ. وعلیکم السلام.
یو سوال لرم. یو طبيب دی هغه د زړه شنا دی مریض سره چې سار محل ناری نه کړی نو موږ ورته وای د سړی د سلای لای کیږي، او کله چې ناری وکی بیا شنا ډیر لري نو د پیر څلوېشتو کالو دی ته دیاره د ډاکټر سره مشوره غواړم.
ښه، دین وروسته چې سار چې اوس کې بیا څنګه کیږي؟
بلې
تاسو ویلي چې بیا ناری چې وکی د سهار چې اوس کې بیا دغه وروسته بیا څه کیږي ور باندې؟
د دې شنا ډیر شي، او کله چې ناری وکی نو
پوښم خبل. اوریدل کیږي نه آواز سم اوریدل کیږي نه، متاسفه یم په ډیر سختۍ هم دومره پوه شوم چې وای ویلې چې یو کس د دیپ کور کې چې وای سار چې کله چې اوس کې هغه نرسته د زړه درزای ډیریږي او زړه خراب کیږي. دغه د خوراک سره کله کله د زړه حرکت چې ډیریږي ډاکټر صاحب دی وجه سده
دا ځینې غذایی مواد چې د قلب د حرکت منبهات دي لکه کافین داس مواد دا لکه حرکت ته غکی
لکه چای چې سوګوسکه
ډیریږي او لکه چای چې سوګوکی چای کافین لري کنه
قهوه.
مګر قبل خبره چې دا مخکنه سوال کوون کوي هغه کاردک نیوروز یو بل خبره ده. هغه اصلي ناروغي روحي ناروغي ده، د زړه کوم ناروغي نه ده، مګر ناروغ دا څه فکر کوي چې زما زړه تکلیف لري، مګر هغه یو بل روحي خبره ده.
خاصه مده ده تاسو ویلې. یو بل اوریدونکو هم لرو په ټلیفون کې. ډاکټر صاحب د تبم وار ورکو بیا به تاسو دی باندې خبري وکي چې څنګه وو کولې شو چې یو خزړه ولرو، یعنی سالم زړه ولرو. بلې مهرباني وکي. ازادي رادیو ده بفرمایئ. رادیو ازادي است. وعلیکم السلام. امیر صدای رادیو ته نه لطفا کم بسازین که ما بتونیم صدای شما را بشنویم. بفرمایید.
بله بله، من احمد هستم، شما را خوش آمد میگم.
بفرمایید.
من تکلیف دارم نمیستم راست بدن قسمت های صفحه دستم شانه درد پیدا میشه و دارم اون درد را بسترم. من اگر همین تکلیف قلبی سیانیست، فشارم نرمال است، چربی خون ندارم، شکر ندارم، ولی به نیتوات قلب خود یک درد بسیار خفیف احساس.
خب شما تلفن تنه قطع نکنین، میشه که دکتر سبز شما کدام پرسانم بکنن. دکتر سبز کدام سوال دارین پرسان تنه بکنین، بعد از او بر اینا جواب بگین.
ببخشین ما می دردش تو درست نفهمیم گفتن راست گفتن یا چپ؟
سمت راست گفتن.
در سمت راست ما نوک پرسی پایین تا گرفته تا شانین و قسمت دست راست هم درد پیدا میشه، درد بسیار خفیف و همچنان مثل خوردگی رو یک چیز پیدا میشه، گوش پیدا میشه و همچنان در صدر
و در قسمت
در اطراف قلب هم یک درد بسیار خفیف و گاهی میباشه و گاهی نمیباشه. در همچنان نفس یک مدام میسوزه، گاهی که در ارتفاعات بلند میشم نفس میسوزه. و معاینه کردم چه بکنم خوب بود، شکر نداشتم، فشارم مثلا نرمال است، تو در سردردی ها و چیزا مرم پیدا نمیشه. ما اشتباهی است اون نواده تکلیف قلبی باشه.
بله، تکلیف هایی که درد طرف راست است، دست راست و مثلا پای راست، یو قدر با آفات قلبی دلالت نمی کنه، اما همی گرنگی یا فشاری که در قسمت سینه احساس میکنن ایجابی رو میکنه که یک دفعه معایناتتان شود، با وجودی که مثلا چربی خونتان فشارتان نرمال است، اما یک گراف قلب باید گرفته شود و نزد یک دکتر داخلی صدری مراجعه کنین. شما انشالله تکلیف براتون روشن میشه علتش که چی خواد بود. زیادتر به اعصاب امو طرف دلالت میکنه که بالای رشته عصبی دست و پای امو طرف کدام حادثه موجود باشه.
خب یعنی لازم است که حتما از نزدیک یک دکتر سب معاینه بکنن و بعد از او فیصله بکنن که مشکل در کجا است و چطور میشه که ازش
بله بلکه. گراف قلبشون گرفته شد و درد دیده شد که با فعالیت فیزیکی ارتباط داره و یا خیر و از نزدیک معاینه شد انشالله که خوبتر میشه.
خب تشکر. نعیم جان را سر پر تلفون که ده میربانی اوکی
پده فرید جان تا تا و دفتر ساعت ز خدمی که هیلی و سلامو نوائم دفتر ساعت فرید جان دقا سوال ده زخفل دقا به میدی تیزاب نرم مطلقی که دقا خواله چی فغوری که سری وی خورم طول که سبزیجات وی که واشدی که شورلای که مزدی که ورژی زمان میاده دیر جوش که فکر کم حقا اولودین که در کندار رو کم لیت سنگو اغم نگا مطلب بولو خوبی سی زده تا برحاز بانی نگا خبر سامن زده کم سیس نو پامو ولی دقا به میدی جوش و در خوارکون چی خوری یا در میدی جوش چی سنگ که در چی کم خوارکوی که یا کم تدابیر رو کش نگا در میدی جوش تخ خلاص اول دقا میدی جوش سون مزر دیچی میده زخمی نکی کم کم شام سرده کمی رفت کم شام زیادی میشه او که لطفا دقا سی و شربت یا تابلیتی دیده را وشی دکتر سال که مربانی و کسی دقا پی استعمال سره او دقا نور سال دقا تحصیل بزخ لرسی بلی
کرده آباد نه اینجا نه دغه د دوا توصیه خومنګ هیڅ کله نه غواړو چې رادیو دلاره نو شي زکه چې هر دوا ځان ته خه تاثیر لري بد تاثیرات هم لري ډاکټر چې کله نږدې نه یو مریض ګوري نو بیا ورته متوجي شي چې کومه دوا باید زور کم ځکه وزدا د تیزابو د کمولو لپاره په ډول ډول دواګانې دی او بیلابیل الټونه لري چې بیا ورکي نو دا تمره نه منلره چې ډاکټر صاحب درته رادیو دلاره نه وي چې ته لاړ شه فلانې دوا راوخلخه اتمن د ډاکټر سره مشوره او دا چې په عمومي توګه تیزاب ولې زیاتیږي او څوک به ډاکټر سره بولنده تبصره درته وکي ډاکټر سره فودزره ډاکټر دی په خاصه توګه باندې خو په نورو پروګرامونو کې به هم درته معلومات درکړی شي اوس په لنډو درته معلومات وي کور دی آباد بله مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ناجی
بله دا د معدې تیزابیت چې دی دا خو هم ضرور دی هم کله کله د تکلیفونو سبب کیږي دا مواد غذایی مواد چې دا ورور نوم واخست دا رښتیام د څوک چې د معده تکلیف لري دغه تکلیفونه زیاتیږي مګر ښه خبره ده چې دا ورور یو د داخلي ډاکټر ته چې اندوسکوپي کولای شي خپل معده معاینه وکړي او دغه تجویز سره خپل دوا تنظیم کړي
په تیرو پروګرامونو کې ډاکټر صاحب زما یاندي چې د داخلي ډاکټر صاحبان خبرې کوي او په خاصه توګه هغه ډاکټران چې په دې برخه کې تخصص لري د معدې ډاکټران دوی توصیه کوي وایي چې زر زر خوراک باید دوی وکړي او لږ لږ وکړي مثلا که نور کسان د ورځې درې ځلې خوراک کوي دوی دې پنځه شپږ ځلې کوي د معدې مریضان ولې لږ لږ دي خوري ډېر دي نه خوري معده دې مصروفه ساتي ولې لږ لږ سره کړي شیان وایي مخوري پیاز دا باید دې ته سور نه شي دغه شیانو ته ډېر زیات پاملرنه وشي او بل دا چې وای دا مریضان حتما باید خپل ډاکټر ته لاشي د معدې د تیزابیت د ډیرې دوه ډیر زیاتې لټونه دی او یو ډول میکروب دی هم چې هغه بیا د معدې د تیزاب د زیاتې دوه سبب ګرځي او چې باید تداوی شي دغه شیانو چې زما په یاد پاتې او کوم بل شی ډاکټر صاحب تاسو هم بل باندې اضافه کوي مهرباني وکړئ
اصلي خبر هم همدا شیان دی خو مګه کله کله لازمي دی چې اندوسکوپي مو شي
یعنی د معدې معاینه وشي په سامان باندې
بله او گستروسکوپی وشی کله کله بعض تومورونه دی بعض نور امراضم دی چې هغه مشخصی دغه په اساس بیا تداوی شروع شي
ها یعنی د دې اوریدون کې پښتنه ممدا و چې د تیزاب ډیر شینود بیا د زخم یا کوم بل شي سبب خونه کیږي نو د تاسو خبره ده چې کک پاملرنه و نشي ممکنه ده چې دا پیخرمن
شي بله بله ممکن ده نور تکلیفونو سبب شي د سرطان سبب شي هر شي امکان لري و اصلا د معده تکلیف کله کله تومورونه هم کېدای شي
ها یو بل خبر هم چې ډاکټر سیبانو په ډیر زیات تاکید کوي د سیګریټو او د نسوارو پرې خودل هم وي د معده د مریضانو لپاره تاوان
کوي بله یو سیګریټ د زړه او د معده دواړو باندې ډیر مضر تاثیر لري
یو بل اوریدون کې لرو ډاکټر سیب ډیر انتظار وېستو بلې مهرباني وکړئ رادیو ټیټه کوي لطفا خبرې اورې زمنګ د رادیو بيخي کمه کوي او خبرې وکي د وخت ځای کیږي
سلام علیکم ډاکټر مشه تاسو چې کوم څه مشه سيفت مشه فورتاسو تاسو درنه ډاکټر صاحب سلام کوم
وعليكم السلام
زه فاطمه کوم خبرې کوم رحماني نو کوم چې ډاکټر څنګه سوال کوم چې کوم له کډمن افغانستان کې خلک نه چلو پروتوسي مو کداشي لکه د زو بيماري ورته
اورم اورم مهرباني
دا چې د ګرو بیمار لکه ناڅاپي ځکه ته کوم سره څه تکلیف جوړ شي نو لکه تر څو پورې ډاکټر ته رسیږي نو هغه د پاره چې کوم غنه مخکې مخکې لکه د پاره څه داسې چې کوم د نو څه تدابیر په کار کې چې لکه ډاکټر رسیږي ته مخکې نه چې کوم د نو هغه څه داسې تدابیر اختیار کړي چې هغه لکه ډاکټر ته ورشي او هغه ته څه تکلیف جوړ نشي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خامخا درته ځواب درکې ډاکټر صاحب ناجی اوس خو د خبرونو وخت نږدې شوی دی وخت کم دی نو ډاکټر صاحب لګروسته که تاسو په دې باندې بیا خبرې وکړي د ډیره ښه پوښتنه وکړه چې که مثلا په افغانستان کې لرو سیمو کې خلک پراته دي کورونا لري دي او ډاکټر او دوا او کلینیک ته نه لري دي تر څو چې رسیږي یو څوک که مثلا یو چا باندې د زړه حمله راځي یا مثلا درد ور باندې راځي هغه یو ډیره مهمه مرسته چې باید د کور په شرایطو کې ډاکټر ته تر رسیدو پورې وشي چې ممکنه ده د مریض ژوند ته نجات ورکړي تاسو د یو ډاکټر په توګه د کلو په شرایطو کې خلکو ته څه وایي په دې باندې بیا با تاسو خبرې وکړئ لګروسته ساعت ته ګورم درې بجې کیدونکې دي خبرونو وخت را رسیدلی تر خبرونو وروسته به بیا هم سټډیو ته راشو او ډاکټر صاحب ناجی به بیا په دې باندې خبرې وکړي چې څنګه کولی شو چې یو سالم او ښه زړه ولرو او همداشان د زړه د ناروغیو په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته به